السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې شوې. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. په څو شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تکرار خبريږي. نن دوشنبه ده، د لندې قوس 15 د نوامبر 15مه. پایل په خبرونو کوو. نن دوشنبه د افغانستان په یو لس ولایتونو کې ماشومان ته د ګوزړن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پایل شو. د طالبانو د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان پرون په یو ویډیوي پیغام کې ویلي، په دغه درې ورځني کمپاین کې به 15 میلیونه او 300 زره ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي واکسین شي. هغه زیاته کړي،
د قومي مخاورو علماء کرامو او د کورنۍ له مشرانو څخه مغوښتنه هم ده چې په سیمه کې زموږ له واکسین ترانو سره مرستندوی اوسېږي تر څو موږ وکولی شو د پولیو د واکسین په ښه تطبیق سره د پولیو ناروغۍ څخه مخنیوی وکړو.
په لړم یا اقرب میاشت کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ګوزړن ضد واکسین ورکولو کمپاین پیل شوی و. دغه واکسینونه په دې وروستیو کې کور پر کور نه کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په وروستیو کې ویلي چې په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزړن 30 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ګوزړن یو پولیو، یو وایرسي او ساري ناروغي ده چې درملنه نه لري. یوازې واکسین کولی سي ماشومان ورڅخه خوندي کړي. د مهال افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوا هیوادونه دي چې د ماشومان ګوزړن پکې ختم شوی نه دی. د افغانستان د پرمختګ غوښتونکو غورځنګ په ګډون د ښځو د حقونو ځینو ډلو نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په هیواد کې د ښځو او نجونو په وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. دغه غورځنګ په یو بیان کې ویلي، دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغان میرمنې تر ټولو تورو شرایطو کې ژوند کوي او له خپلو لومړنیو حقونو هم بې برخې دي. بل خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي، د ښځو او نجونو په وړاندې زور زیاتی یو اوباده چې د بشریت د شرم سبب سوای دی. هغه نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو ورځې په مناسبت چې هماله ورسره د یوې اونۍ لپاره یو کمپاین پیلېږي، پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هیڅ هیواد او ټولنه نسته چې اغېزمنه سوي نه وي او وضعیت د لا کړکېچن کېدو خواته روان دی. د ملګری ملتونو سرمنشي د عدالت او حساب کتاب لپاره د فوري اقدام غوښتنه کړې ده. ملګری ملتونو وایي، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو په موخه په یو کمپاین کې چې هر کال د نومبر له 15مې څخه د دسمبر تر 10مې پورې د نو اکسکیوز یا هیڅ پلمه نسته له شوار سره پیلېږي او له حکومتونو غواړي چې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي پر مخنیوي پانګونه وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په بلخ کې په نشو د روژو شوزو او ماشومانو د درملنې لپاره د یو 50 بستري مرکز د پرانیستي خبر ورکړ. دغه بنسټ د افغانستان څنګه پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د روغتیا نړیوال سازمان سیمه ایز مشر حنان بلخي افغانستان ته د سفر پر مهال دغه مرکز پرانیستي. وړاندې ویل شوی چې پر روانو لسو میاشتو کې به په نشو 540 روژ د شزي او 140 روژ د ماشومان په دغه مرکز کې تداوي شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبډله د پاکستان په وړاندې پایلوبې ته پوره چمتووالی لري. دواړه لوبډلې سبا سټېشن به د درې اړخیزو سیالیو پایلوبه کوي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
په دغه درې اړخیزه لوبلړۍ کې افغان لوبډلې سلور لوبې ترسره کړي او په سلور لوبو کې درې بریاوې خپلې کړې. دوه ځلې متحده عرب امارات او یو ځلې د پاکستان نو لسکلنو کومره لوبډلې ته ماتې ورکړه. نو په ټوله کې د دې سیریز موخه راتلونکي د نو لسکلنو آسیا جام ته چمتووالی او چې ماشاءالله ډېر خطر سره شو. ځوانان هم په توپ چونه کې، هم په توپ وهنه کې، هم په ډګر ساتنه کې دوی ډېره ښه کارکردګي وکړه.
د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشر لوبډلې پرون متحده عرب اماراتو ته ماتې ورکړه. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزي بورل پرون یکشنبه لبنان ته د سفر پر مهال د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د فوري اوربند غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپای ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده. حزب الله یو توندلارې ډله او سیاسي ګوند چې د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د لبنان په پارلمان کې څو څوکۍ په واک کې دي. جوزف بورل په داسې حال کې د اوربند غوښتنه کړې چې حزب الله پر اسرائیل د تازه حملو مسؤلیت منلی دی. د اسرائیل پوځ وایي چې د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې پرون پر اسرائیل 160 توغندي ویشتلې دي. د ځینو دغو توغندیو مخه نیول سوې، خو ځینې د فرانسې خبري اژانس د تصویرو له مخې د اسرائیل په مرکزي برخو کې د کورونو د تخریب سبب سوي دي. د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه‌ای یو لوړ رتبه سلاکار علی لاریجانی ویلي چې ایران اسرائیل ته د ځواب ویلو لپاره په چمتووالي بوخت دی. د رویټرز خبری اجنس راپور لمخه لاریجانی دا خبره په هغه مرکه کې کړي چې د ایران تسنیم خبری اجنس پرون خبره کړي. د اسرائیل جنگي جت الوتکو د اکتوبر میاشتې پر شپږویشتمه د ایران پر ځینو اهدافو بمباری وکړي. دغه بمباری څو اونۍ وروسته له هغې وسوه چې ایران پر اسرائیل شاوخوا 200 توغندي وویشتل. ایران ویلي دغه حمله د لبنان د حزب الله او د فلسطینانو د حماس ډلې د مشرانو د وژنې په ځواب کې کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله او حماس ډلې چې د ایران له ملاتړه برخمنې دي تروریستي سازمانونه ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده.
یا د ژوند شتمنی.
سلامونه د ازادي رادیو اونیز خبرونه روختیا د ژوند شتمنی خبرونه ته خرغلاص زو سي احمد زیم او تخنیکی چارم زموږ هم کرام موږ سره مختوري او د خبرونه د دوی په ملتیا با تر پای پوری تاسو موږ سره د لیدونکو په توګه پاتې شي. درنو لیدونکو، د چې په افغانستان کې تر ډیره پوری د غاخونو سونز زیات دي، حالت خلک نه پوهیږي چې څنګه ممکن کېدل شي چې خپل غاخونو څخه د خاصه تنه وکړي، یا که پوهیږي احيانا په غو طریقو باندې نه پوهیږي چې هغه صحیح دي، ډاکټرانو ته توصیه کوي دا چې څنګه ممکن کېدل شي چې خپل غاخونه د سالم وساتي، د خپل د غاخونو د درملنې په برخه کې دي خو توصیه تر لاسه کړو، او دا چې څنګه خپل غاخونه سالم ولرو، ترڅنګ غاخونه د انسان په بدن کې څومره مهم رول لري. پر همدغه موضوع نن خبرونه کې مو بحث ازن کړي کړي دي، او په خبرونه کې به موږ سره درنه میلمانه هم ملتیا کوي چې دمدغه موضوعات په اړه باندې به دوی خپل نظریات را سره شریک کړي. په خبرونه کې به را سره د غاخونو د خلې ناروغي مالج ډاکټر صاحب عبدالوحید همت، ترڅنګ د غاخونو ډاکټر صاحب شکیب احمدزی، او سره د غاخونو ډاکټر مینا بهادرزی بنن په خبرونه کې موږ سره اوسي، او دوی به هغه لارې چارې ښکاره کړي چې څنګه ممکن کېدلی شي چې یو شخص خپل غاخونو څخه په سمه توګه باندې ساتنه وکړي، ترڅو د غاخونو له بېلابېلو ستونزو او ناروغۍ څخه دوی خپل ځان په امان کې وساتي. اوس هم ورته ډاکټر صاحب سره وصل شوی دی. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت بخیر. کراته وی چې غاخونو د انسان په ژوند کې څومره مهم دي؟
تاسو پوښتنې په ځواب کې ووایم چې غاخونه د انسان هغه مهمه اهم عضو دی، اعضا چې دولو یعنی د غذایي توکو پارچه کولو، میده کولو، ټوټه کولو، او همداسې خبرو کولو، یا فونتیک چې موږ ورته وایي، هغه تلفظ یا کوم مخرج د حروف چې موږ ادا کوو، او همداسې ظاهري ښکلا کې ډېر مهم رول لري. او کله چې غاښونه خراب شي یا هغه وویستل شي، بیا خبرې هم صحیح، هغه تلفظ صحیح نه ترسره کېږي، او همداسې ډول هم سند په ښه توګه نه ترسره کېږي، او همدا سبب له دې ګرځي چې هغه بیا غذایي توکې یعنی غیر میده او غیر همداسې بیا هغه معدې ته ورځي، او د معدې باندې فشار او هغه بوج زیاتېږي، او کېدای شي چې بیا هغه هضمي ستونزې هم رامنځته شي.
بله ډاکټر صاحب، یو مسله چې خپله تاسو هم ورته وویلې چې د دغو غاښونو له لارې ممکن معده متضرره شي، که راته دا اشاره کړي یا ووایي چې څنګه ممکن کېدلی شي چې د همدغو د غاښونو د درد له کبله اته معده زیانمنېدلی شي؟
کله غذایي توکي باید معدې ته په داسې شکل سره ورشي چې داسې یعنی غټې پارچې نه باید اوسي، هغه په خولې کې د غاښو په واسطه باندې هغه باید کافي اندازې سره میده شي، ماتې شي، وړې وړې پارچې شي، تر څو چې هغه هضم ته آماده شي. کوم انزایمونه چې په معده کې افرازېږي، بیا هغه کولی شي دا میده پارچې چې هغه یو څه تجزیه شوي اوسېږي، یو څه زیات وړې شوي اوسېږي، هغې باندې بیا ښه اغېزه کولی شي او هغه هضم کېږي. او کله چې دا ډېرې غټې غټې پارچې اوسېږي، غذایي توکې غټې ورشي، هغه صحیح میده نه شي، بیا هغه معدې باندې فشار زیات راځي، باید زیاته موده په معده کې پاتې کېږي، بیا د کولمو ته چام ورځي، هلته جذب نه آماده کېږي. نو دا سبب له دې ګرځي چې دا د معدې او همداسې د کولمو د ستونزو لامل وګرځي.
مننه. زمونږ بل ډاکټر صاحب هم سره وصل پاتې شوی دی، ډاکټر صاحب شکیب احمدزی، چې دوی ته خره خلاص. ډاکټر صاحب، ناروغ غاخونه څومره د انسان په ټول بدن باندې بد اغېز کوي؟
مننه، سلامات اوسې. اخلي اوسې زم په خپل وخت خپل سلامونه استاسو قرآن ته ټول ولیدونکو چې موږ استاسو خپرونه لاري کوو. وړاندې کوم ته مستور خو سي په شروع کې باید موږ غاغ تعریف کړو او غاغ وپېژنو چې غاغ څه دی. که په تعریف موږ غاغ ته جوړ کړو، غاغ عبارت له یو سخت نش څخه دی چې په منډیبل او مغزلا کې په الویول کې د باند الویول کې وصل دی، یا هم غشت شوی دی چې کتنی او پورتنی ژامه کې زموږ غاښونه وصل شوی دی او سپین رنګ لري. څنګه کولی شو موږ د غاښونو ښه ساتنه وکړو؟ نو په شروع کې باید موږ یعنی حفظ الصحې ته خبره وویستو چې موږ باید په عام اصطلاح باید کوشش وکړو د خپلو غاښونو بهتره سالمه ساتنه وکړو، چې د ساتنې لارې مختلف لاریګانې لري چې موږ کولی شو د مسواک نه استفاده وکړو، موږ کولی شو د کریم دندان نه استفاده وکړو، موږ کولی شو د هغو پودرونو څخه مخصوص پودرونو څخه استفاده وکړو چې تاسو زموږ غاښونو باندې کوم زیړې لایې اوسي یا منګونه اوسي دغه ترې لرې کړو او د دې ښه ساتنه اوسي. که چېرې موږ د غاښونو ښه ساتنه وکړو نو غاښونه هم دي چې موږ سره یعنی اسمن پاتې کیږي. که مثلا ساتنه یې اوسي تر ډېره وخته موږ سره دوستی کوي، یا که موږ ورسره دوستي وکړو ساتنه یې وکړو نو هغوی موږ سره اسمن پاتې کیږي. نو که چېرې ساتنه ونه شي، پاملرنه ورته ونه شي، حفظالصحه یې مراعت نه شي، نو ته بعد وخت مرور د وخت په زمان سره خرابیږي، مثلا کریز ته مبتلا کیږي، غاښ خرابیږي. نو بیا موږ مجبور یو چې د غاښو ډاکټر ته مراجعه وکړو او خپل غاښ د تداوي لاندې ونیسو.
مننه ډاکټر صاحب، بیا به هم تاسو ته درګرځم. اوس مرزو زموږ بله ډاکټره هم د تلیفون پر کرښه موږ سره وصله پاتې شوې ده. ډاکټر صاحب مینه بهادر زید چې له دې څخه وپوښتو چې په ما اصطلاح کې ورته د غاښونو چینجي ویل کېږي، یا بوسیدګي دندان، یا د غاښونو بوسیدګي، که تاسو راته ووایئ چې ولې د یو شخص غاښ اته دغه مرحلې ته رسیږي چې هغه د چینجي وهي؟
کریز دندان یا هم دینټل کریز او یا هم د غاښونو چینجی. اول وایئ چې د دینټل کریز څه شی ده. دینټل کریز خپله کریز یو لاتینی کلمه ده چې د غاښ خرابېدو او یا هم فرسودګي دندان ته وایي، یعنی غاښ خرابېږي په دې مرحله کې چې خپل غاښ د خپل نارمل حالت نه غیر نارمل حالت ته یا هم حالت پاتولوژیک ته رسیږي، نارمل نه غیر نارمل ته رسیږي. په عموم کې ولې چې دا ډېر ډولونه لري، لکه عموم ډول دا ده چې پرایمري کریز ده او بلې سیکنډري کریز ده، چې دا ډولونه ډېر عموم دي. نور ډولونه هم لري لکه انامل کریز ده، ریزیجوال کریز، کاویټیډ کریز ده، نن کاویټیډ ترامپنټ کریز، همداسې نور نوع ټایپس هم لري. زه به تاسو ته د پرایمري کریز او سیکنډري کریز په باره کې معلومات درکړم چې موږ ګران هیوادوالو ته هم یو معلومات رسیږي او لږ ځنه ځان ته معلومات ولري. نو وایي چې پرایمري کریز یا هم کریز اولیه چې مخکې له دې نه چې ډاکټر صاحبان مداخله وکړي خپل هغه خراب شوی ده او بعد له هغې نه بیا ډاکټر صاحب ته مراجعه کوي، همغه حالت ته وایي چې پرایمري کریز، یعنی خپل هغه جواب دهن کې او یا هم د خپل خولې کې خراب شوی وي، د ډاکټر صاحب هیڅ مداخله پکې نه وي، دته پرایمري کریز وي. او بل لرو سیکنډري کریز یا هم کریز ثانویا، چې بعد له دې نه چې ډاکټر صاحب یو ځل مداخله پکې کړې وي بیا هم دا هغه په کریز سیکنډري ته مبتلا کیږي یا هم سیکنډري کریز ته مبتلا کیږي. موږ کولای شو دا شاید دا سوال پیدا شي چې څنګه یو ځل ډاکټر صاحب ته ورغلی دی بیا هم دا کریز راځي یا هم دا پوسیدګي یا فل پرسیدګي د غاښونو مریض ته راځي. موږ څونه نور کریزونه لرو لکه مکولا کریز ده، پروفاوند او سوپرفیشل کریز ده. ځینې حالاتو کې مریض راځي ډاکټر صاحب ته مراجعه کوي صرف د غاښونو سر او یا هم هغه سوپرفیشل کریز لري، نو راسته خو نشي کولای چې د دې حالت کې هغه نسج نرم دندان چې د غاښونو نرم نسج لکه پل په دندان چې د خپل غاښ ژوندۍ ساتي، د حالت کې یو سوپرفیشل کریز له خاطر هغه ایسته کی. نو دې حالت کې صرف هغه اوکلوزال ساتنه او یا هم هغه قسمتونه چې صرف تور شوي دي هغه قسمتونه نه پاکوي، بیا نور خپل هغه حالت عادي کې ډکوي. د حالت کې ځینې خوب مونږ ټول انسانان ضعیف یو، شاید راستر نه کوم زرا د هم دغه پوسیدګي یا هم د هم دغه دنتل کریز کریز چې ما ویلې سوپرفیشل کوم صحه کې پاتې وي، یو زرا هم چې پاتې وي کې چې هم دغه بیرته پیدا شي او یا هم رشد وکړي، د حالت ته به مونږ وایو سیکنډري کریز.
ډیره زیاته مننه. اوس هم زو یو اوریدونکي زمونږ سره د ټلیفون پر کار خواصل شید و بورو چې دوی اته ډبل ستونزه لري. سلامونه، وخت مخیر مهرباني که تاسو خپل ستونزه شریک کړئ.
السلام د غافو مشکل دی دغه غافو مشکل ډاکټر سم زه یو پښتون کوم دغه چې برمشي دوباره دکی او بل پښتون دغه چې د دغه راځي د وای کی ماشوم دا مخامخ طرف په سر په سر راځي دا څنګه شي تاسو پری دی دا خپل چې د ماشوم د لسکلن یا د اتکلن ماشوم دا خونه وباسي که پری دی د غاښ په سر باندې بل غاښ راځي مصاب دواړه طرف ته دا مې پښتنه و نور ډیره مننه کوم ودان
ډیره زاته مننه ډاکټر صاحب همت تاسو ته بدر وګرځي غتمن دغه ستونزه تاسو اوریدلې ده چې زموږ د غاوریدونکو کې دغه مسله شریک کړم مهرباني
دا اول سوال یې لکه ټلیفون لارې کوي هغه نو څه کوم چې ما تاسو ته یوازې راغلم تاسو ورته چې یا د ستړې چې هغه اول سوال دی سوال یې څه وځو اول څه یو ځینې
بل مهرباني په مجموع کې مغه د ماشومان د غخونو دروتل مسله کېدله چې دغه ستونزه دوی شریک کړی ده پم دی به تاسو خپل ځواب ورکړي
هغه د ماشومان د غخونو په اړه چې سوال وکړي دا څه ایثار په سر لازمي کله چې د غخو هغه د شیدو غخو چې دی هغه اولیا غخو د شیدو کله چې دا وایي موده ختم شي او څه دی یعنی هغه څه مو د لټیا لکی او ته پیدا شي او څه دی او دایمي راخه هغه موده چې د عبادت راوخیږي او خلیته هغه څه پوره شي او څه دی دا د ډاکټر سیمان ته مراجعه او چې هغه ورته باسي لري کوي خپل هغه دایمي راخونه چې دا غي شاتره وتی لیدي هغه سر هغه احساس کوي نو چې دا سر سر دی هغه بیا خپل ځای ته راځي او کله ته هغه ځما کوزي او څه دی او هغه کوس په کافي اندازې سره دا کوم تعداد راخونه چې په خلیته راخیږي هغه ته ځای نه وسی دی دا د ډاکټر سیمان ورته وروس ته یعنی چې څه زیات یا دا د غدایني راخونه مې راوځي چې دا د سلپیچ یا ورته د سې ورته وایي د کلی شي هغه البته کوم د ډاکټر سیمان چې هغه مناسب وګڼي او هغه د پلان نو ورته جوړي هغه بیا په او د سلپیچ ته راوځي ورته کوي او کدا سیمه د شیدو مثلا د شیدو راخونه چې د هم زمان دواړو وسی ځایني او لکشي وسی د دېستل کېږي ورته
اوس ډاکټر صاحب اساسي پوښتنه هم دلته پیدا کیږي چې تر ټولو مهمه مرحله کومه مرحله کې د لسی د غاخون د ساتنې لپاره هم د ماشوم توپ دورې څخه کنه ترغو چې انسان غټیږي بیا غنور سره د خپل غاخون ته توجه کوي کنه لکه هم د ماشوم توپ نه لکه څنګه چې دوی د شری غاخون ته اشاره درلودله له دغه ځای څخه د غاخ ساتنې مرحله شروع کیږي
ساتنه محافظت یا وقایه چې د غاخون تور شي خراب نشي کله چې اگر لوگ لائے راکھے براتی جی آئے تو اللہ ہمارا کو وقت ریسو نیشتنی کیل چھو ماشون دا باید والدین توجہ لگی دے لپارا تا اگر مخصوص داستتون آو یا اگر پاکی سری مقام پاکی تکی دی اگر پوشتا دی اگر پو وقتا باند اختلا والدین باید دا پاکو ساتی دی دا اروس چی ماشون سنن سجاتی دی دا د غد برستولو توان لري اته والدین هغه ته وکی او عملا خپل غاښونه چې برسوي دا غو سره هم کومک وکی تر څو چې یعنی د غاښه محافظت هم داسې د شیدو غاښونه شروع کیږي کله چې غاښونه په خلی کې وي یعنی راښکېږي راښکېږي نو له هغه مرحلې نه شروع کیږي بیا نو تر څو چې هغه شیدو دایمي وسیږي یا د شیدو یا شیدو غاښونه وسیږي د دواړو محافظت او مراقبت ډیر مهم دی ځکه چې هغه د شیدو غاښونه چې حالانو غاښونه چې جوړولو کې او خبرو کولو کې او همداسې ښکلا کې هر څه لوړې دي ماشومان یې همداسې رول زیات ده او یو عمده وظیفه د شیدي غاښو چې ده هغه ځای ساتل د دایمي غاښ ده کله چې بېله یعنې د هغه خپل وخت نه مخکې یو شیدو غاښ وویستل شي هغه بیا هغه دایمي غاښ چې ده په خپل ځای باندې نه راخېږي انحرافی راخیږي دا لامل د دې کېږي چې غاښونه داسې کارو راشي او د قوس نه درنه یا بهر داسې راشي او د ښکلا لپاره د یو غټ ستونزه هم داسې لري چې هم رامنځته کولی شي
بله ډاکټر صاحب یو مسله چې د ماشومانو د غاښونو په برخه کې ویغه ډیر کله ممکن د ځینو ماشومانو غاښونه له وخت مخکې راوځي ځینې ماشومان دي چې له وخت وروسته له وخت مخکې د دوی غاښونه بیرته ولیږي بیا دغه برخه کې ستونزه څه ده څومره په دغه مراحله کې مهم ده چې باید متوجه ورته اوسې هغه څه خواړه دي ورکړي چې هغه په خصوص د غاښونو په وده باندې اغیز کولی سي یا تاثیر ګذار ورته کېدلی سي مفید کېدلی سي دغه ډول پیښې ډېر زیات شته دي
واقعات شکل ډېر قابل ملاحظه زیات کیدای شي نه ورسېږي، ځکه دا ځینې سیستمیک امراض دي، هغه کوم هورمونونه چې د انسان د وجود دا هغه د انسان چې وده کوي دا هورمونونه هغه دا ستونزه اکثرا په هغه ناروغانو کې رامنځته کېږي چې هغه جسمي وده کمه اوسېږي یا نور سندرومونه سیستمیک ناروغیانې ولري، په دوی کې زیات دي. او په نارمل شخص کې د دې واقعیت یو سکم دي، ځینې موضوعات کله کله د غاښو کله چې غاښ رخېږي د هغه وری باندې که سل تهابي پروسه شروع کیږي، او همداسې ځینې ماشومانو کې دا نه رخېږي او جراحي ته ضرورت کیږي چې هغه وری سر د غاښ هغه وری چې د غاښ په سر باندې د هغه یو جراحي شي تر څو چې هغه زمینه د خلود ورته مساعده کړي. او همداسې د یو چک اپ هغه وزت د ماشومانو د ډاکټر سره باید وشي، دا کوم سیستمیک ستونزې یا هورموني مسایل کولر یا تغذیې کې ستونزې ولري یا الکتروسونه او داسې مسایل د ماشومانو دي، هغه یو وخت چې باید هغې سره عمومي هغه د ماشومانو ډاکټر چې د هغوی سره وزت وکړي او لابراتواري معاینات هغوی کې ځینې مسایل یو که هغه مسله نه اوسېږي دا موضوع مسایل پکې اوسېږي، نو بیا هغه کیدای شي د غاښو ډاکټر هم ورسره مرسته وکړي. او بل سوال هم چې دغه پاتله و چې کله غاښ زیاته موده د شیدو غاښ پاتې کېږي، کله چې ډاکټر ته د چکپ لپاره ورځي هر شپږ میاشتې باید د چکپ لپاره ورشي، ماشومان خپل ماشومان ډاکټر ته ویل چې مودې چې زیات پاتې شو بیا هغه د شیدو غاښ کېږي،
مننه ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب احمد، تاسو ته به در وګرځېږم که د غاښونو په انواعو اقسامو باندې وغږېږي چې خپل غاښونه څو ډول دي، کوم غاښونه ښه غاښ حسابېدلی سي، ځکه ځینې غاښونه دي چې هغه ډېر قوي دي، یا ممکن په مسله کې موږ تاسو ورته وایو چې خلک په دې فکر دي چې یو تعداد غاښونه دي چې هغه ډېر مستحکمه دي، قوي دي، یا نه ماتېږي یا نه خرابېږي. ته خو غاښونو د انواعو په تړاو کې تاسو راته وایي.
غذاو کې رول لري او همداسې په تکلم کې راسي. د غاښو ډولو ته غاښو په عموم کې په دوه ډوله تقسیم شوي دي، چې یو شیری غاښونه دي او بل دایمي غاښونه دي. شیری غاښونو تعداد چې ده سل دانې غاښونه دي، چې لس دانې په مکسیلا کې او لس دانې په مندیبال کې، او چې غشت شوي دي چې د دانې د د یو ماشوم خونه کې اوسي. نو چې کله شروع د غاښونو یعنی خروج د غاښونو کېږي د شپږ میاشتنۍ نه د یو ماشوم لاندې سنټرالې شروع کېږي خروج کې تر دوه نیم کلنۍ پورې، تر دوه نیم کلنۍ پورې د یو ماشوم ټول شل دانې غاښونه تکمیلېږي. چې کله دوه نیم کلن شو د ماشوم شیری غاښونه ټول تکمیل شو، نو تر شپږ کلنۍ پورې د دې غاښونه ټول ثابت پاتې کېږي. یعنی ټول شیری غاښونه دوه نیم کلنۍ نه تر شپږ کلنۍ پورې ثابت پاتې کېږي. چې کله ماشوم مثلا وده کوي رشد کوي اووه کلنۍ ته، نو د دې اپر یعنی اپر سنټرال غاښ لیږي، چې موږ مثلا په عامه اصطلاح خلکو نه هم اورېدلی دي، مثلا کورنۍ کې هم اورېدلی دي چې وایي چې د ماشوم یو غاښ لیدلی ماشوم اووه کلن شو. نو زیاتره کورنۍ داسې خبرې کوي کنه. نو چې کله وکلن شي، نو د ماشوم د غاښونو د شیری د غاښونو لیدلو مرحله شروع کېږي، چې وکلنۍ نه مثلا دا پروسه شروع کېږي تر دولس کلنۍ پورې. چې دولس کلن شي د ماشوم دایمي غاښونه ټول پوره کېږي بغیر د اکسیلام غاښونو نه. نو په دغه مرحله کې وکلنۍ کې اته کلنۍ کې نه کلنۍ کې، نو د مریض یا هم د ماشوم غاښونه شیری غاښونه ولیږي او دایمي غاښونه وځي. چې د دایمي غاښونو شمیر هم چې ده دوه دېرش غاښه دي، که مثلا موږ اکسجام غاښونه هم ورسره وشمیرو، که د اکسجام غاښونه یا هم عقلي غاښونه موږ مثلا پکې حساب نه کړو، نو د غاښونو شمیر راځي اته ویشت غاښو ته راځي. چې د یو مریض شپاړس غاښه په اپر فاکیوسي او شپاړس غاښه په لیور فاکیوسي، نو بغیر مثلا وکسدام غاښونه که موږ مثلا وکسدام غاښونه ته راسو بیخي خروج معلوم نه ده. په بعض مریضانو کې مثلا 40 کلنۍ کې خروج کوي، بعض مریضانو کې 40 کلنۍ کې خروج کوي. او اکسدم غاخونه یا عقلي غاخونه چې موږ مثلا نو دوايو کنه، نو د دې خروج د سه خاص مدت معلوم نه ده. د وکلنۍ نو سو او بل 10 کلنۍ نو سو کیږي تر 50 کلنۍ پورې. بعضې کسانو به تاسو لیدلې چې وایي مثلا زما عقلي غاخ خروج کوي، مثلا عقلي غاخ مې ووته، نو د دې موده معلومه نه ده. امکان دولر دیو شخص یا دیو مریض په 40 کلنۍ کې راوځي، دیو مریض مثلا یا دیو شخص امکان لري 50 کلنۍ کې راوځي یا دو مثلا 20 کلنۍ کې راوځي، نو د دې خاص مدت معلوم نه ده.
مننه ډېر زیاته مننه. اوس هم ورځو د اوریدونکو په لور چې زموږ کوم اوریدونکو موږ سره وصل شوی دی او د دوی پوښتنه به کوي. سلامونه، وخت مو په خیر میروي.
وعلیکم السلام پرشی جان خور، سلام تاسو ته د ازادي رادیو ټول کډین من اردن تعالی دی چې روغ جوړ بس ورجانی الله د خوشاله کز دوستا چې نشه نه اردن کې الله د تل نه هرمن ویل تاسو ته سلام ډاکټر صاحبان تمام الله د خوشاله کې ډیر شایسته موضوع متکلې د ورجانی. نو زما خپل نظر دغه دی ورجانی، دلته اکثره زما دیوالان چې دی مالی دی دی مثال د خبرې نه راغښو په مرزي باندې خپل ورجانی کو خبره ده شه چې دی د خپل غنښو سره احتیاط ملي کوي ورجانی دی څو بیل کې در تمام اکثر از مرملګری چې د خورګانی مالی د لیکي مثال د بادام زونه دی په غاښو باندې ماتي، مثال د چارمغ دغه دی زونه د خورګانی دی په غاښو باندې ماتي. یعنی داسې کسان دي د خورګانی چې ولې مثال د خبرو پرې کړی دی د غچو ور چاکو څخه کار نه اخلي په خپل غاښو د کړی چاغه مثال د خبرو د غاښو په مشکل باندې اخته دي. نو په ټول اوریدم کوم مثال د خبرو د اجازه به چې د خپل غاښو ساتنه وکړي خورګانی د برسې استفاده وکړي، یا مثال د خبرو د مسواک څخه استفاده وکړي چې غاښونه مثال د خبرو د مشکلات سره مخامخ نشي. او د دې پښتنې مخورجانې د ډاکټر صاحبانو څخه دا دی یاواله پښتنه دا په دې ډول د خورجانې دلته د اکثر انسانانو چې په غاښو باندې درد دی، ډاکټر ته ځي مثال د ازمو ویلات کې نو هغه ډاکټر صاحب بیا یې پېچکاری ورلګي چې مثال د ستا غاښ نشه سي، د مثال د خبرې په دادر باندې ته پونه کې نو داري مثال د غاښ اکاږي. نو معمولا چې مثال هغه غاښ تک شلې د سیول میاش نه تیر سي، یا مثال شل شې نه تیر سي، دا غاښ بغل ته بل غاښ په دات کوي خورجانې. نو ډیر خلک په دا ګومان باندې چې مثال د پېچکاری هم د غاښو ته تاوان کوي، د نشې پېچکاری د غاښ نتر د انسان ته لګي. نو ډاکټر صاحب ته مې دا پوښتنه ده چې واقعا دا غاښ دې مثال د پېچکاری چې تاوان کوي کنه کوي. اډوم پوښتنه مې د ډاکټر صاحب ته په دې ډول چې مثال نشي تو کې څنګه مزر دي لکه سیګریټ ولا نسواس ولا چلمسو، دا د غاښو د zarar د فار څوم نه دغه مثال د خبرې zarar دي، دا غاښ دې پوښتنه ډاکټر صاحب چې را جواب خورجان ډیر بخښاله سو
ډیر زیاته مننه ژوند وسیم. ډاکټر صاحب مینا بهادر سیم را سره د ټلیفون پر کار خده مغلی مینا جان نه بده پښتنه کوچی یو خود پیچکاری کول په تړه باندې د غرور خپل ستنه شریک کړه. بل مثلا تاسو واوریدل چې هغه کسان چې مخدره مواد یا دغه د خانيات دوی استفاده کوي، دا څومره د غاخونو د کیفیت له لاس ورکول د غاخوند خرابوالي په برخه کې رول لري؟
بلې، مننه اوسې جانې. خپل انستيزي او هم د غاخ پیچکاری هیڅ zarar بل غاخ نه لري. مونږ هغه پیچکاری هم د غاخونو ډاکټر صاحبان هغه انستيزي خپل د توې چې هغه قسمت مغه کارته ډاکټر صاحبان او غاخ مد نظر نیولې ده، مغه غاخ مثلا کریس لري یا هم بل مشکل لري، صرف اما غځي اما قسمت مونږ ته انستايز کوي یا هم قرخت کوي چې مریض درد هیڅ نه کوي. هغه په کوم حالتونو کې مونږ مریض ته انستيزي ورکو یا هم پیچکاری ورکو؟ کله وخت جراحي وشي کې مریض تحمل د درد نه لري، امکان نه لري بدون انستيزي نه یا صحه انستايز نکو جراحي وشي. هغه حالت کې انستيزي ورکول کېږي یا هم نشه ورکول کېږي لکه د ورور خبره. بل حالت چې دا مثلا ما مخکې وویل چې سوپرفیشل کریز او پروفان کریز، مونږ پروفان کریز کې مریض اصل په سلو کې انستيزي ورکو، ځکه چې هم هغه پول مونږ باید هغه قسمه د خپل غاښ لمزنه یا هم هغه غاښ مې چې ناس جنارم ده پول پلا ما باید مونږ لري کو. نو هیڅ وخت امکان نه لري چې مریض دومره درد تحمل کړي او خپل پول په وظیفه انداده چې حساسیت درد لري او درد انتقالوي. نو مونږ کله چې مونږ عصب کشي کوو یا هم روت کانال ټریټمنټ کوو باید غاخته انستيزي ورکو. او د ورور ته ما وینا ده چې هیڅ وخت خپل انستيزي یا هم پیچکاری کول بل غاخته zarar نه لري. نو بیا که داسې کوم خبر وای خپل سازمان دې همدغه ډاکټر صاحبانو دا کار منه کوو، د څونه کې چې مونږ یو غاخته تداوی کو او بل غاخ خراب کو، نو هیڅ کومه ستونزه بل غاخته نه جوړوي انستيزي هم پیچکاری کول. بل پښتنه د مور د ورور دا چې مخدرات مواد، مخدرات مواد خپل دین اسلام کې مخدرات مواد باندې، نو هر شی چې اسلام کې باندې نو بدون دلیل نه هغه هم چنان خپل zarar لري. موږ یو مهم عامل دا ده چې همدغه استفاده د مخدراتو ده چې سبب د دې ګرځي چې غاښ کریس سي. صحیح کریس یا هم همدا خپل چنجای غاښونو کې پیدا شي، هغه څنګه خپل همدا مخدره مواد څوک خدای خبر څنګه له چی شنه جوړیږي، خراب موادونه جوړیږي، نو هغه موادونه سم نه دي. هغه کله چې هغه مواد خپل خوله کې دي، هم لکه نسوار استفاده کوي، سګرټ استفاده کوي، بیا بل هغه نه خامخا داسې خلک چې دا شان استفاده کوي خپل د خوله پاکوالي ته یا هم اورل هایجین ته صحیح پاملرنه نه لري چې دا شان استفاده کوي، نو بیا هغه مواد خپل غاښونو کې پټن فشور کوي، یا هم خپل غاښونه کاست لري، پټن فشور لري، هغه نه کاست سره ما پټن فشور کوي، همدا مخدره مواد نه وځي، نو هغه نه پکی به سبب دي د دې چې کریس کیږي. نو کریس چې سو باید افسر مراجعه وکړي او هغه باید ارسیټی شي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب احمد. تاسو ته درګرځم یو مسله چې ډیر زیاته مهمه کېدلی سي، هغه دا چې ځین وخت زما هم شړېږي، دغه عوامل څه کېدلی شي؟ آیا دغه غاښونو د خرابوالي وجه کېدلی سي کنه؟ شته ځین نور عوامل چې وری یا دننه خپل زما دننه خوله شړېږي؟
عوامل د شړېدلو یا کوم ټپونه زخمونه چې رامنځته کېږي، خپل همدغه غاښونه چې خراب شي، بیا کریس چې د تصورانو هم پاکلی بس وکړو، بیا داسې تیری تیری سنډې را پیدا کړي، کنه کله چې غاښ سوری شو هغه کوم مارجینونه یا کنارې چې دي شنګونه هغه تیره شي، بیا ژبه هم زخمیي، نو دا خپله دغه بکل خواته رخسار چې ورته وایي دې ساحه کې هم دا کومې د ننۍ برخه دې ځایونه هم کله چې د ژورو په وخت کې غاښونه د راشي هغه ځای کې هم زخمونه رامنځته کوي. دا عوامل هم کیدای شي، خو غیر له دې نه نور کوم مرضونه چې په خولې کې رامنځته کیږي، هغه ځینې د غذایي حساسیتونه دي، ځینې کسان دي چې مشخص ځینې غذایي توکو سره لکه تور بانجان شو او همداسې شیدو سره او یا نور غذایي توکي دي چې هغوی سره حساسیت لري، هر کله یا خټکی شو هر کله چې دا غذایي توکي واخلي بیا هم داسې خولې پخیږي او شړېږي او زخمونه رامنځته کیږي. یو دا لامل ده، همداسې نور د وریو ناروغۍ دي کله چې غاښونه صفا یعنی پاک ونه ساتل شي، صفا نه شي، نو هغه هم میکروبونه تجمع کوي، هغې ساحو کي او د تجمع د میکروبونو له وجې او کوم فود امپکشن چې رامنځته کیږي په منځ د غاښونو کې، یعنی غذایي توکي هلته ګیر کوي او راټولیږي، نو دا هم نور عوامل دي. او همداسې وایرسونه هم دي، ځینې وایرسي ناروغیانې دي چې په خولې کې رامنځته کیږي، لکه په شونډه کې همداسې یو تبخال چې ورته وایي، یا هرپس سمپلیکس وایرس چې د انفیکشن ده، او همداسې نورې زیاتې باکتریایي او همداسې فنګسي ناروغیانې هم دي، کاندیدیاسس یا ورته وایي، یا فنګس فنجي د فنګس له وجې، له کاندیدیاس البیکانس یو انتان ده، او فنګس چې له هغې له وجې نه هم د ځینې زخمونه او ټپونه په خولې کې رامنځته کیدلی شي. نو مختلف همداسې تراماتیک عوامل هم لري، کله چې تراما ترزیز یا ناقصه دنچرونه یا کوم هغه متحرکه یا قالبي غاښونه چې ځینې ناروغان چې نه لري هغوی ته دا غاښونه کیښودل کیږي، او کله کله هم چې ناقصه هغه پورکاریانې وشي کوم اناتومي ونه لري خپل شکل، یعنی هغه طبیعي شکل کله چې یو غاښ ډکیږي، بعد یو عمده لعمل دغه مسله چې په هغه کې په ډاکټر سیدان ماغه کې پام شي، باید وساتي او چې ساتي انشاءالله، هغه دا ده چې د غاښ هغه طبیعي شکل جوړ شي. کله چې طبیعي شکل ونه لري دوه غاښونه سره داسې مواد په واسطه باندې سریک شي، نو دا هم داسې زیږه سطح رامنځته شي، هغه زیږوالی ولري، نو دا هم عوامل د دې ګرځېدلی شي. چې او همداسې بله موضوع د دخانیاتو ده، مخکې هم اورېدونکي په دې اشاره وکړه، دا کوم تنباکو یا همداسې سګرټ چې ده، سګرټ څکول او همداسې نور زیات مخدرات دي چې متاسفانه ځینې ځوانان په دې باندې ډېر اخته دي، همداسې کاهلان هم دي، نو مشران په دې باندې دغه دي. دا لامل د دې ګرځي چې په خولې کې همدا زخمونه رامنځته شي، او خصوصا تنباکو او سګرټو دا چې دي بیا د کانسرونو لامل هم ګرځېدلی شي، ځکه د دوی په ترکیب کې هغه نیکوچین ده، او نیکوچین هم دا د حجراتو د تخریب سبب ګرځي، هغه په حجراتو کې د جی این ای تخریب سبب ګرځي، بیا دا یو خپل حجرات چې کله تخریبیږي او ډی ان ای تخریب شي دا کولی شي چې همداسې یو ناقصه رشد رامنځته شي او دا سبب د دې وګرځي چې دغه دوامداره تخریشات او تحریکات چې په حجراتو باندې وردیږي د کانسرونو او سرطانونو او تومورونو سبب ګرځېدی شي.
مننه ډاکټر صاحب احمدزی، بیا به هم تاسو ته در وګرځېږم. ډېر کله د غاښونو خرابېدل یا د غاښونو سم نه پاکول د دې سبب ګرځي چې د انسان خولې بدبویي پیدا کړي یا هم نور ستونزې دې ته پیدا شي. د دې پوښتنې ځواب وروسته تاسو نه واورم. اوس هم ورته زموږ یو اوریدونکی دی د ټلیفون پر کارخه، له دې څخه به هم وپوښتو چې دوی څه ستونزې لري. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
السلام علیکم خورجانې، تاسو ستاسو مېلمانو ډاکټر صاحب باندې ته سلامونه او نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. ستاسو دایمي همکار او اورېدونکی چې تاسو د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ ستاسو سره په اړیکه کې،
مهرباني.
مننه. رښتیا هم غاښونه خو په ژوند کې د انسان لپاره یو مهم نعمت الله راکړی او ورکړی ده. نو له غاښو سره باید لکه څنګه چې محترمه تلصاب وویل ډېره ښه توصیه یې وکړه، داسې کلک شان نه کېپمات موږ چې کوچني وو. رښتیا هم دا بادام او دا مندکې مو په کوچني نعمته ولي، خو متاسفانه سیالته زموږ وایي توانستم نه دانستم چې دانستم نه توانستم. نو دا یو ډېر پر ځای مقوله ده. نو موږ نه پیدو بادام بم په غاښو متول، هغه غاښونه ټول تک تور شو، مات شو، له بینه ولاړو. اوس نو نور غاښونه ایښي دي. نو موږ ودې نوي نسل ځوانانو ته ټولو ته دا توصیه ده چې پر موږ خدای ځوان تیر شو، کلک شان ما په متوي او زور ما پر راولي، په برسي وهي، مسواک وهي، چې دا سنت طریقه ده. نو زموږ له محترم ډاکټر صاحب څخه یو دوه پوښتنې دي. لومړی، داسې اوازې موږ ارو موږ پسې غاښونه ږدو، نو دا یا په اوري کښې دا پلاستیکي اوري په هغه کښې غاښونه کښېږدي، بیا یا دا زموږ په اوري پورې بندې کړي، یا په دې غاښو کښې په خوله کښې یو پایې پاتې وي، په هغو نورو پایو پورې دا غاښونه دا ځانه بسته کړي. اوس موږ داسې اورېدلي دي چې وایي په اوري کښې غاښونه ښول کېږي، یعنې دې هېڅ شی نه وي، دا غوښه لاندې بل اړوکي ته رسوي، هر ځای ته سي رسوي. وایي په دغه طریقه سره دا نوی تخنیک او صنعت راغلی داسې په اوري کښې دننه غاښونه ښول کېږي. آیا دا حقیقت لري؟ په علمي لحاظ ممکن ده؟ او بله پوښتنه مې دا ده، زموږ د ډېرو کورنۍ د ډېرو ملګریو اوري وینې کېږي، چې مازې شي ځینې وشنلي بس وینه کوي. نو دا یو مریضي ده، دا یو ارسي مریضي ده، او د دې علاج څه شی ده؟ او بل موږ چې خواږه شیان وخورو، دا ملګري یا موږ په کوچنني په خواړو دا خوږ شی لکه کشمش وي، خورما و، پشته و، دا خواږه شیان بد پر لګېږي، او خلک دا تریخ شی یا مرچ په کښې واچي پر غاښې درد شي یا نسوار، نو دا په طبي لحاظ باندې څه دلیل لري؟ ولې په خواږه شي پر درد کېږي، په ترخه شي باندې درد پرې کېږي؟ نو د پوښتنو په جواب په هیله مننه.
ډېره زیاته مننه، مننه. ژوندی اوسې ډاکټر صاحب احمدزی. اوس به دغه پوښتنو ته را وګرځېږو چې زموږ همیشني اورېدونکي تاسو هغه مطرح کړي دي، یو د غاښونو د ایښودلو تاړه باندې چې وخت وایي چې په یو نه یو وسیله باندې د غاښونو به خوله کې وسلېدل یا به نصبېدل، اوس وایي چې وورۍ کښېښودل کېږي او ورسره د وروی وینې کېدل، دغه ستونزې دغه زموږ اورېدونکي درلودلې چې دا پوښتنې ته ځواب وایي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، باید شروع کړو ستاسو پوښتنه جواب کړو. ځکه تاسو ویلي چې بعضې مریضان د خولې د بدبوی نه شکایت کوي، مثلا خولۍ بدبویه وي، مثلا د دې نه شکایت زیاتي. که موږ چېرې تاسو په شروع کښې هم یادوري وکړله، که مثلا موږ خپل غاښ سره ملګري پاتې شو، نو غاښ همداسې دی چې د ژوند تر پایه پورې موږ سره ملګري پاتې کېږي. که چېرې موږ د غاښ ښه ساتنه وکړو، نو غاښ هم تر آخر د ژوند پورې موږ سره مرتیا کوي. نو موږ که چېرې د غاښ ساتنه وکړو، د غاښ حفظالصحه مراعت کړو، غاښ وساتو، مثلا په درې په ورځ کښې درې ټایمه نه شو کولی برس چې کړو، نو په دوه ټایمه باید حتمي او ضروري برس کړو. د کچری مونږ یو سلسله خو ساتو نو غاخ مونږ نه خرابېږي او دته د مخلي بدبوي هم سره نه پیدا کوي. نو د خولي بدبوي لاملونه زخت زیات دي، تیزاب د معدې هم کېدلی شي، او انسان خوله بدبوي کې مثلا د معدې تیزاب د چا زیات شي خولې نه بدبوي سي، مثلا بلاک اوسي په غاښونو کې، جیوې لکې اوسي، وری التهابی اوسي. نو که دې حالاتو کې خولې مثلا بدبوي زخت زیات اوسي، نو که چیرې وغواړو مثلا د دې تداوي وکړو، نو موږ باید یو معالج ډاکټر ته مراجعه وکړو ترڅو خپل د خولې بدبوي هم له منځه یوسو او خپل د غاښو تداوي هم په وخت سره وکړو. نو د فټ د مریض پښتنه ته مریض پښتنه د دوه پښتنه دی راوسی وا چې پښتنه فکر کوم په دې شکل وا چې وای د بازي مریضانو غوښنه له شوزنی بابو او امرچو خوګو تر خو سره درد پیدا کوي. شروع کې هم ډاکټر سه بیادوري وکړله چې زمونږ غاښونه چې دي مثلا پیچ و فیسور زیات لري، زمونږ خلفي غاښونه چې دي پیچ و فیسور زیاته ده زمونږ غاښونه، نو کله چې مونږ شیرني باب خورو یا اسیدي شیان خورو زمونږ په غاښونو کې یعنی پیچ و فیسور کې اسیدي کېږي. او په عامه اصطلاح کې مونږ وایو زیاتره توجه مونږ نه کوو په درې وختو کې، مثلا نه کوو درې ټایمه برس نه کوو، حتی زیاتره داسې هم مریضان ما اورېدلی دي چې په هفتي هفتو خپل غاښونه نه برس کوي. نو چې کله موږ شیرني باب وخورو یا قندیاتونه زیات استفاده وکړو، نو هغه زموږ په غاښونو کې نخلي سریخ پاتې کېږي، نو مریض هم توجه نه کوي، یا مثلا شخص هم توجه نه کوي، غاښ خپل نه برس کوي، نو هغه په پیټو فیسور کې پاتې کېږي، نو ساحه میکروبي کوي. او ځکه زموږ خوله خپل خوله چې ده په همه اصطلاح جاف دهن دي، او شخص ده له میلیونونو او میلیاردونو میکروبونو څخه ډکه ده. که چیرې مثلا موږ شیرني باب خورو یا اسیدي شیان خورو، چې کله موږ بیرته مثلا توجه ونکړو، برس نکړو، هغه کوم څه وکړو چې زموږ شیرني باب مثلا گیرش پیدا کوي، یا مثلا اسیدي شیان خورو گیرش پیدا کوي، بیرته مثلا موږ برس نکړو، توجه ورته ونکړو، هغه هلته پاتې کېږي او ساحه میکروبي کوي. یعنی هغه ساحه باید دی کریس کیږي، چې کله کریس وه د شخص یا هم د مریض غاخ کویتی پیدا کوي، کویتی پیدا کوي چې آسته 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 د خپل کویتی مثلا د کریس خپل شروع د کار شروع کوي، آسته 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 مریض په تنګوي. نو چې کله د مریض غاخ مثلا کویتی مخته راغله، د اول کریس تبدیل شو په دوم کریس، غاخ مینای خراب کړه. او بل خبره هم زه باید یادوري وکړم چې زموږ په بدن کې یوازینی شخص یوازینی عضو د بدن چې ده هغه غاخ ده، چې یو ځلې تخریب شي دوباره نه جوړېږي. د غاخ مینا د امینوبلاستو حجراتو څخه جوړ ده، که یو ځلې تخریب شي نو دوباره نه جوړېږي. مثلا د بدن نور اعضا ته مونږ وګورو، لاس شوه، پښه شوه، سترګه شوه، مثلا پستوکه شو، نور اعضای دي چې کله مثلا دوی تخریف شي، هم ضربه ووینی، تروما ووینی، نو دا بیرته قابل د برگشت دی، بیرته زخم سو ورځې بعد مثلا سو مدته بعد بیرته جوړیږي. خو یو ځلی که یو شخص یا هم د یو مریض د غاښ مینا تخریب سوه، نو بیرته جوړول ناممکنه خبره ده، نو بیرته نه جوړیږي. نو موږ باید کوشش وکړو چې مخکې له تداوي نه مثلا هغه کوم هغه چې دي تدابیر چې دي موږ باید مد نظر ونیسو او پاملرنه وکړو. نو زیاتره مریضان داسې دي چې د هغوی غاښونه له خوږو سره درد کوي، علت یې څه ده، تداوي په کوم شکل ده؟ نو د زیاترو مریضانو ما په شروع کې مو ویلي چې د هغوی د غاښونو یعنی پیچ و فیسور ډیپ اوسي، چې کله شیرني باب یا مثلا اسیدي میوې خوري د دوی په فیسورو پیچ و فیسور غاښونو کې نسپیږي او دردونه پیدا کوي، چې باید دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د خپلو د غاښونو کوم غاښونه چې تور شوي دي، یا مثلا کریس لري، اول کلاس کریس لري، نو باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او ډاکټر یې زر تر زره باید دلته ډک کړي او په خپله تداوي مخته راشي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. مینا جان هم راسره وصله پاتې شي، دقیق څه خبره پوښتو چې ډېر کله دغه غاښونه مانګ نیسي، د دغه مانګ د پیدا کېدو لوامل څه کېدلی شي، څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه مانګ د له مخې لاړ سي، یا البته د دغه غاښونو له مخې د پاک سي؟ په همدې موضوع به تاسو سره مغږیږو. زموږ بل اورېدونکی هم دی چې د دوی پوښتنه به مخکې بیا وځای پوښتنې زه وکړو. سلامونه، وخت خیر، مهرباني.
سلام السلام علیکم.
علیکم سلام مهربانی.
وزیر صحت سلام و ډاکټر صاحب سلام و چې زما راغړې ټول سلام و ابراهیم محمدی هم د کندهار څخه تماس کوي.
مهرباني تاسو مو پوښتنه مطرح کړئ.
زما پوښتنه خو ډاکټر صاحب ډېر ګټورې خبرې وکړې، کینه ډېر ښه خوند وکړي، ډېر د خیر کار دی د ځلای وزنه ورکړه ستاسو مسلمانان ته داسې غور کوي. خو زما یوه تجربه ده، زه په خپل څنځه وخت مسواک وام او چې ماخصان بېډېره مسواک وام سهار وخت مسواک وام او بل زما ګرد تا ته د ډاکټر صاحب ګرد مسلمانان ورون چې د علما او د کول شما ورډیز دي د ډېر وخت چې زه وام د ماخصان په میټر کې په اوله کات کې زاجه په دوه برکات ته پچا ده په درې برکات کول ولا شری په جوای په ژوند د غاښ نه خراب خورځان زما زمون د زما لور د زما کشره د نو ګرد او د شناخته یا د کړي دي اکشه دي یا خراب دي اتو دي ما ډیر وګه د دروازې پر مې یو کښلې د نیمه ډکړې د نیمه ډکړې د مسواک وامه او په دا ویټر کې دا درې شان وامه دا زما د مسلمانات ته څه د دې وښه ان شاء الله غږ په ژوند سره
فنان ډیر زیاته مننه ژوندې اوسې ډاکټر صاحب بهادر زی تاسو که خپل پښتنه مو په یاد کې پاتې سي مهرباني زبر کې دا چې غوښنه ډیر کله مانګ نسی دغه مانګ لمن زوړل او دا چې به څنګه را پیدا کیږي دغه عمل تاسو کوی
رسوبات یا هم هغه تجمعي مواد غذایی هم موږ چې هغه ډوډۍ خورو هغه رسوبات کله ډوډۍ رزګیږي یا وړه وړه شي خپل غاښونه سطح اپروکسیمال لري، هم جمع قسمتونه چې غاښونه یو بل سره څنګ په څنګ دي هغه ځایو کې د ډوډۍ بندیږي. کله چې همدغه مریضان یا هم هیوادوال هغه غاښونه فلاس یا هم نخ دندان یا هم د غاښونو تار نه استفاده کوي نو هغه ډوډۍ یا هغه مواد غذایی هغه غاښونو کې بندیږي. زیاتره د منګ دندان چې موږ وګورو یا هم اندر غاښونو منګ چې ده زیاتره د هغه قسمت کې د خولې چې زبه هغې خواته ده د لاندې غاښونه او پاس غاښونه هغې خواته دي او د منځ د غاښونه یا هم کولی شي چې ورته ووایو چې قسمت لنګوال او قسمت اپروکسیمال یا د بین د غاښونو زیات اوسیږي. او دا د غاښونو منګ هم دوه قسمه اوسیږي، اول کې پلاک اوسیږي بیا کلکولاس ته تبدیلیږي. پلاک څنګه لکه د حالت کې د منګ جوړول خپل منګ څنګه جوړیږي، یعنی هغه اشخاص شاید خپل حفظ الصحه یا هم اورال هایجین خپل غاښونه نه برسوي، لکه یو ورځ دوه ورځ یا درې ورځ چې خپل غاښونه برس نه کی خپل هم د غاښونو په سطحه باندې خپل غاښونه په مخ باندې یو رقم مایع یا هم لزوجیت مایع وسیږي چې هغه چسپناک وسیږي خپل غاښونه باندې دا چسپیږي. دا به ته وایي پلاک او دا چې دا خپل برس دندان باندې یا هم کریم دندان او برس دندان استفاده کی یا مسواک دا لری کیږي او کدا لری نکی دا استا تبدیلی کلکولاستا یا هم منګ دندري چې همغه پلاس تبدیلی کلکولاستا او دا ډیر کلکیږي. کله چې دا کلک شو نو بیا د هوادوالو ته یا هم مریضانو ته ډیر مشکل ده چې هغه خپل په برس باندې پاکي یا هم غیر ناممکن ده هغه بیا په برس باندې نه پاکيږي. یو خاص ماشین لري په نوم د اسکلر چې بیا دا خپل غاښونه مینځل کیږي یا شستشوی دندان ورته وایي چې د مرحله ته اسکلنګ وایي او بیا په دا خپل منګ کولای شي چې کاریس دندان یا هم پوشیدگی دندان پیدا کی او کله چې هم دغه من زیات په غاښونو کې پیدا پاتې شي یا هم جلوګیری و نه شي یا هم ډاکټر ته په وخت باندې مراجعه و نه کی خپل غاښ شاید تک سپین وسیږي اما غاښ یې لویږي. ډېر خلک شاید اوس شاید موږ اوریدونکي وایي چې ما غاښ تک سپین او خطا ساده ولی یعنی دلیل یې سو کله چې هم دغه کلکولاس یا هم همدا منګ دندان خپل غاښ باندې زیات وخت پاتې شي خپل بیره چې هم دغه مکان نیولی ده یا هم پرډنټل لګامنت جنجیبا هغې کې شاملیږي د حالت کې خپل بیره یا جنجیبا اوبه کیږي یا زوبیږي یا هم په تحلیل کې دي. کله چې خپل جنجیبا یا پرډنټل لګامنت خپل زوب شو نو همدغه ده چې چې بیا استحکامیت خپل استحکامیت له لاسه ورکوي غاښ نو همدا ده چې غاښ خوري اوله یو درجه دوه درېیم درجه هماغه خپل درجه چې پوره کړله خپل غاښ غوښدي. نو خپل ګرانو هیوادوالو ته همدا توصیه کوم چې کله منګونیو غاښونه یې منګونیو ډاکټر داتمن مراجعه وکړي او هغه پاک کړي پاکري وکړي ځکه چې هغه بغیر له خپله د غاښونو کلینیکو کې دا کار کیږي یا سکرین کیږي په ماشین د سکلر باندې هغه نه په کور کې کیږي نه په فلاس باندې کیږي نه په مسواک باندې پاکیږي او نه هم په برش دندان باندې پاکیږي.
ډاکټر صاحب احمد تاسو به بیا هم وګرځېږم چې ډېر کله غاښونه خپل رنگ له لاس ورکې لکه وړاندې چې ډاکټر صاحب بهادر زی مورتي اشاره درلودلې ده. ډېر شمېر کسان چې ښه غاښونه لري یا سپین وي غاښونه خپل د غاښونو جلایش په خپل ځان باندې پاتې کی په خپل ځای کې ولې له وخت تېرېدو سره د دوی غاښونه خرابېږي. دلته د دغو د غاښونو د رنگ د پیکه کېدو یا د هغه جلایش تل مزتللو عوامل څه دي؟
د غاښونو تغیر د رنگ چې دا او مختلف عوامل لري. په مجموع کې موږ په دوه بخشو کې ورته ویشو، یو هغه خارجي رنگونه ورته وایو، یو اکسترنل سټین دی یو انټرنل ده. انټرنل یعنی خارجي او داخلي علتونه لري. خارجي لکه د غذایی توکي چې دي اکثرا او نوشابجات دي لکه گازدار نوشابې شوې، همداسې کافي یا قهوه شوه، او همداسې غلیزه تور چای او د رنگ مواد چې په مجموع کې هم داسې، او کوم نباتات چې دي یا کوم سبزیجات دا هم یعنی تاثیرات لري. دې ته مونږ هغه خارجي تغییر د رنگ ورته یعنی عوامل چې زیات د غاښ په سطح باندې تغییر د رنگ ایجادوي. په مجموع کې دغه هم داسې دوخانیات او سکرت او نسوار او همداسې نور مخدرات دا هم کولی شي او چې سبب د تغییر د رنگ وګرځي، یعنی په دغه غاښ په سطح باندې یو تغییر رنگ رامنځته کوي. یو داخلي عوامل لري، عاملونه لري چې هغه مثلا یو غاښ ضربه وخوري، یو تراما په غاښ باندې وارده شي او په هغې کې د غاښ هغه رګونه چې دي کوم وین یا شراینو هغه واړه واړه عروق شاریه یا مویرکا چې دي پری کپیلری دا چې ورته وایي هغه اصطلاح طبي اصطلاح هغه شلیږي، یعنی چې کله وش کېږي دا به په غاښ په منځ کې وینه وینه تجمع کوي او د دې په وجه بیا دا وینه هلته چلخته شي او دا تجزیه کېږي په هیموګلوبین، تجزیه کېږي په هم باندې او همداسې په اوسپنه باندې تجزیه کېږي. او اوسپنه د غاښو په هغه د ننۍ برخه تیوبولونه ورته وایي په د غاښ په ساختمان کې چې دا هغې کې رسوب کوي او دا هم لامل د تغییر د رنگ ګرځي. او داسې زیات ناروغان حکایت په دې کوي وایي زما غاښ یو څو میاشتې مخکې ضربه خوړلې، اوس ورځ په ورځ باندې دا تغییر د رنگ زیاتیږي، تورېږي او داسې په دې شکل سره یو تغییر رنگ رامنځته کیږي. نو دا هم یو بل لامل ده. ځینې سیستمیک ناروغیانې دي او د زیړې د هغه جاندیس یا زیړې هغه زردي چې په دری کې ورته وایي دا هم یو بل لامل کیدای شي د غاښونو تغییر د رنگ په د زیړ شکل باندې راوګرځي. او همداسې کوم کسان چې زیات فلورایت مصرفوي، یعنی په اوبو کې فلورایت زیات اوسیږي، یا کوم د ماشومتوب په وخت کې هغه هم دا فلورایت زیات مصرف کړی اوسیږي، دا هم یو بل لامل ده. کوم ساحه کې چې خصوصا په اوبو کې زیات اوسیږي په ماغه کلی کې او په ماغه سیمه کې اکثرا زیات شمیر کسان په دې باندې اخته کیږي چې غاښونه تغییر درنګ کوي او داسې ټاکي ټاکي او خال خال سره غاښو کې رامنځته کیږي. دا هم یو بل لامل د تغییر رنگ ده چې دا رامنځته کیږي. یعنی په مجموع کې هم سیستمیک درایل لري او هم موضوعي چې مخکې ما ورته اشاره وکړه، نو دغه مسائل دي. بیا د دې اصلاح میتودونه ورسره شته دي چې هغه پالشنګ په واسطه باندې غاښونه یو عادي پالش یا د کریم په واسطه باندې، هم ځینې کریمونه شته دي چې غاښونه سپینولی شي. هغه سایشي مواد زیات دي چې خاصیت د دې لري چې هغه سټین یا تغییر د رنگ چې رامنځته شوی هغه پاک کی او لري کی. او همداسې ډاکټر صاحبان هم بیا پروسیجرونه لري، ځینې په خپله دنتل آفیس کې یا کلینیک کې په معاینه خانو کې بیا وسایل لري او موادونه چې هغه میتود بلیچنګ وایي د هغې په واسطه باندې هم کیږي چې ځینې رنګونه زیات شمېر هغه عوامل چې ما وویل هغې کې اوسیږي، نو هغه رنګونه هم دغه بلیچنګ په واسطه باندې هم پوخیږي. او که بیا داسې کیږي چې کوم رنګونه چې اصلا دی میتودونو باندې نه پاکیږي هغه بیا کولای شي ډاکټر صاحبان چې پوف کی یا هم د موادو په واسطه باندې یو نوی روش او تکنیک د په نامه د کمپوزیت وینیر ورته وایي، نو د هغه کوم موادو په واسطه باندې هغه کوم ساحې چې دي هغه غاښ چې تغییر درنګ کړی هغه پوښول کیږي او یو ولایاب دغه په سطح باندې جوړیږي. نو او همداسې یو تغییر رنگ لامل چې دا د سنگ زیاتېدل دي، یعنی په کاهلانو کې کوم کسان چې عمر زیات د پاره کې هم یو تغییر د رنگ رامنځته کیږي. او دغه علت چې دا د مینا د غاښ چې دا یا پاسنۍ برخه د غاښ چې نامل یا مینا ورته وای هغه د همدغه زیات کارولو له وجې نه، مثلا یو کس چې 60 کاله او 70 کاله ډوډۍ خوراک کړی دی، کار غاښونه یې کارولي دي، ادمن نو دا یو څه مینا چې ده دا تخریبیږي او یو څه له منځه ځي او یا زخامت یې کمیږي، او لاندې طبقه د مینا د لاندې چې ده هغه ته دینچین وایي یا عاد چې ورته وایي، هغه بیا طبیعي توګه د هغې رنګ زیړ ده، یعنی داسې سپین نه ده لکه مینا یا انامل پشان باندې، نو هغه بیا زیړ ښکاري، نو دا تغیر د رنګ چې ده د عمر د زیاتېدو له وجې ده، یا په دې یا کوم کسان ناروغان چې شپې له خوا غاښونه ژوي یا ناسالم عادت لري، مثلا ځینې یخ داسې د یخ ټوټې ژوي، پارچې د یخ ژوي او یا نور داسې ناسالم خپل نوکان ژوي، له دې یعنی دا هم سبب د دې ګرځي چې هغه مینا له منځه لاړ شي او بغلاندې طبقه زیړه راښکاره شي. نو په مجموع کې دغه عوامل یا لعوامل د لاملونه د تغیر د رنګ د غاښو دي.
مننه کوم. وروسته کې به خپل ډاکټر صاحبان نه د دې نظر واخلو چې څنګه ممکن کېدلی شي چې خپل غاښونه دې صحیح او سالم وساتو. ډاکټر صاحب احمد صاحب، له تاسو نه به پایلو کړو چې څنګه کولی شي چې خپل غاښونه صحیح او سالم وساتو. اغلی بهادر زینب، دغه پښتنې کوچې ډاکټر صاحب کې تاسو راته وی چې څنګه ممکن کېدلی شي چې خپل غاښونه سم ومینځو، سم وساتو او بل اخره سالم غاښونه ولرو.
مننه سجانې، مونږ کولی شو چې یو څو راهکارونه یا هم یو څو عملونه دي چې هغه مراد کو، بلغه نه کولی شو چې ښه او ښایسته غاښونه ولرو. اول اورال هایجین دی، یا هم غاښونه برسول دي، د خولې د جوف پاک نه ساتل دي، چې مونږ باید ورځ کې هغه 24 ساعت کې سلوري ساتنه کې دوه ځل خپل غاښونه برس کو، سهار د ښایستوب لپاره او بیګا د خپل د سلامتی لپاره خپل غاښونه باید برس کو. او بل شیرینی باب باید زیات استفاده نه شي، نو هغه شیرینی باب دي چې خوله کې بیا زیات رسوب کوي، د خولې میکروب زیاتوي، نو مونږ باید شیرینی باب هم زیات استفاده نه کوو. ما هیوادوال ته هم دغه توصیه ده چې شیرینی باب هم استفاده نه کړي. او ماوتواش اوس تحقیقات وایي چې ماوتواش هم د هنشویا د ځینې خپل د هنشویاګان دي، خپل بوتل کې دي، هغه یعنی خپل په منځل کې غاښونه په منځل کېږي، چې اوس نوې تحقیقات وایي چې باید کم استفاده شي، زیات استفاده نه شي. او هفته کې یو ځل یا دوه ځل استفاده شي، په وخت باندې برس کول، په وخت باندې ماوتواش استفاده کول، او دغه چچای چې څوک لري باید ورته تلار شي، هغه ځان ته نایټ ګارد واخلي، هغه باید لري شي. نو زما توصیه همدا ورته چې دوه ځل خپل غاښونه برس کی، او خپل خوراک کې زیات متوجه شي نیوټریشن کې، ځکه چې خپل مواد غذایی ډیر زیات رول لري، کوم چې کلسیم یا هم ویټامین ډي دا زیات واخلو، نو موږ غاښونه ډیر سالم شيږي.
ډاکټر صاحب احمد صاحب، بیا به هم تاسو درو ګرځو کې تاسو په نظر شریکي چې څنګه ممکن کېدل شي چې سالم غاښونه ولرو، هغه ډول غاښونه ولرو چې هغه له هر ډول ناروغي څخه په امان کې پاتې شي.
ډېر مننه. اول اسټیپ یو څه ځوایم، چې دې غواړي چې خیسته غاښونه او مثلا سالم غاښونه.
بله ډاکټر صاحب همت، تاسو نه د پښتنه مطرح کړو چې تاسو خپل نظر پر اوسې کوم سره شریکي چې څنګه ممکن کېدل شي چې خپل غاښونه د خوسات
د غاښونو د ښه ساتلو لپاره سو معیارات یا سو فاکتورونه چې موږ په پای کې ونیسو، یو هغه سپایه ده یا هغه اصلي درې راهکار یا معیارونه چې موږ باید پام کې وساتو، هغه موضوع د برشنګ یا د برس کولو ده، که هغه د مسواک په شکل سره اوسیږي یا کوم، هغه هم زیات رول لري او د دینی لازم اجر او ثواب لري، او همداسې د برشنګ یا کوم برسونه چې برقی په شکل یا الکتریکي دي، او همداسې نور منوال هغه لاس په واسطه باندې حرکت ورکول کېږي. دا موضوع ده. او بله د جنټل فلاس یا تارونه دي چې دا هم کوم تارونه چې استاندارد او طبي تارونه دي، نه چې د هر تار په واسطه باندې، هغه مشخصه طبي تارو په واسطه باندې. او بل استفاده د مواد واشونو یا دهنشویو یا د کنګل کولو محلولونه دي چې هغه استفاده وشي. او د رژیم موضوع ده چې زیاتره سبزیجات او میوه‌جات ده هم زیات رول لري، او پروتینی رژیم ده هم کولای شي، او ډډه کول د کاربوهایدریتونو نه او قندونو نه، یعنی کوم خواږه خوراک باید کم استعمال شي، دا هم کولای شي چې یعنی د پاکوالو د غاښو کې کوم کسان چې بې نظم غاښونه لري، یو موضوع چې ډیره مهمه ده، کوم کسان چې غاښونه داسې سر په سر دي یا بې نظم دي، کاغه واګي دي، هغه غاښونه د غاښونو پاکول ډیره ستونزمن ده دغه شخص لپاره، نو هغه باید سیمپی چی هغه ورته د سیم مخکم چې اشاره وکړه تر څو غاښونه خپل قوس ته منظم شي او بیا دا کو ډیر په اسانه سره پاکیږي او دا هم دغه فکرونه چې پانک هم ساتل شي ان شاء الله خایسته او صفا غاښونه به ولري.
ډیر زیاته مننه کوم. مننه تاسو ټولو ډاکټر صاحبانو چې موږ سره مو په خبرونه کې ګډون کړو. مننه خو وخت ولري. ډاکټر صاحب عبدالوحید همت د غاښونو او د خولې ناروغي مالش، ډاکټر صاحب شکیب احمد زید د غاښونو ډاکټر، او همدارنګه ډاکټر امینه بهادر زید د غاښونو ډاکټر چې موږ سره په نننه خبرونه کې برخه اخیستې و. تر بیا چې بل خبرونه کې تاسو درنه حضور ته ځیږو، په لاله مسپارو خو وخت ولري.